افغانستان کې د سهار 10 بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي. د خبرونه پورا پورونی کوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان په اړه کوي. د ورستي کړکیچ په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. په کابل کې یو ځان وژونکي کې بریټ 14 نیپالیان وژلي. په پایل کې له ناجی صافی نه خبرونه اوري.
په کابل کې د نن سهار انتحاري حمله لامل سوالس نیپالی اتبا وژل شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر به نن د پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي او مرستندوی ټولنې د عراق د فلوجه په ښار کې زرګونه ملکی وګړو ته د مرستو پر سوالو کې له ستونزو سره مخامخ شوي. د خبرونو تفصیل. د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل ښار د نن سهار په انتحاري حمله کې 14 نیپالی اتبا وژل شوي او د 15 نیپالیانو په ګډون 4 افغانان ټپیان دي. دغه وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې د حمله په سخت ټکو غندل شوې ده. دغه حمله نن سهار 6 بجې د نهمي حوزې اړوند د بنایي د سیمې په پل پاچا کوڅه کې د هغه انتحاري حمله کوونکي لخوا وشوه چې په لای روان و. تر اوسه نیپالی چارواکو په دې اړه سندي ویلي، خو د نیپال اتبا چې په کابل کې میشتي تر ډیره د بهرنیو ادارو او سفارتونو د ساتنې مسولیت لري. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د حملې مسولیت منلی او ادعا یې کړې چې له 100 زیات بهرني اتبا وژل شوي او یا ټپیان دي. په پام کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان او پاکستان د کړکیچنو اړیکو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان حکومت د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار ته بلنه ورکړې وه چې د تورخم له جګړې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکیچنو د کړکیچ د حل په اړه د بحث لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. خو د افغانستان حکومت وپتیله چې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی اسلام آباد ته واستوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ ازادي رادیو ته وویل چې دا پریکړه ورستۍ او پیښو ته په پام کې شوې ده.
د افغانستان د دولت رهبری تصمیم ونیول چې په دې مرحله کې به د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال په کچه یو هیات پاکستان ته سفر وکړي چې مشري د دې هیات ښاغلی حکمت خلیل کرزی د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مل کوي.
ګومان کېږي چې د افغان او پاکستانی چارواکو په نننیو خبرو کې به د تورخم پر وروستي کړکیچ سربیره د ځینو نورو دوه اړخیزو لانجمنو مسایلو او همداراز د افغانستان د سولې د بهیر د راتلونکي په اړه هم بحثونه وشي. افغان چارواکي وایي هرات ولایت ته د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر له سفر وروسته دوی هیله من دي چې په روان کال کې به د ټاپي د پروژې مقدماتي چارې بشپړې شي. د هرات والی پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف د شنبه په ورځ هرات ولایت ته د سفر په ترڅ کې له ده او د ټاپي د پروژې په اوږدو کې د پرتو دوه نورو ولایتونو فراه او بادغیس له والیانو سره وکتل او د ټاپي د تطبیق د رنگوالی پاره خبری وکړه. محمد آصف رحیمی هله سرګند کړه پروان کال کې پروان 2014 میلادي کال کې به د ټاپي پروژې مقدماتي چارې د داخلو هیوادونو ترمنځ بشپړې شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ شل پوله، یو روپۍ رو 80 افغانۍ 15 سلويخت پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 ویش پوله، زریرانی تومان 19 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستاني کلدارش 5350 افغانۍ. مرستندوی ټولنې د عراق د فلوجه ښار هغو زرګونو ملکی وګړو ته د مرستو پر سوالو کې له ستونزو سره مخامخ دي چې د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. په عراق کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې استازی وایي چې مرستندوی ټولنې له دې سخت او بېلیدونکي حالت سره په مقابله کې له ستونزو سره مخامخ دي. برنو کېدو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې ملګري ملتونه پر روانو څو ورځو کې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو یوې نوې پراخې سپې ته تیاری نیسي، ځکه د نوموړي د اټکل له مخې لا هم په فلوجه کې زرګونه نور کسان په جګړو کې بند پاتې دي. ملګری ملتونه وایي وروسته له دې چې د بغداد د لویدیز په 50 کیلومتره کې د فلوجې د بیرته نیولو لپاره د عراقي ځواکونو پوځي عملیات پیل شول، څلور اتیا زره ملکي وګړي له دې ښار او شاوخوا سیمو څخه وتلي دي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکي ګوند احتمالي کاندید ډونالد ټرمپ وایي متحده ایالات د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره باید پر مسلمانانو د نظر ساتنې یا پروفایل له تجربې څخه د کار اخیستلو په اړه جدي غور وکړي. ټرمپ چې تېر ماښام په یو ټلویزیوني بحث کې خبرې کولې وویل د فرانسې په څیر هیوادونه له پخوا راهیسې له پروفایل کولو څخه د قانون د تنفیذ د وسیلې په توګه کار اخلي او دا کار کوم بد کار نه دی. پروفایل کول د هغو د حکومتونو هغو اقداماتو ته ویل کیږي چې د افرادو په اړه د نژاد، دین یا قومیت پر بنسټ د تحقیقاتو له مخې اسناد چمتو کیږي. په امریکا کې د فردي ازادیو د مدافع فعالانو په نظر دا کار د تبعیض چلند دی. روسي چارواکي وایي د روسیې د شمال په یو جهیل کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. د چارواکو په وینا د پیښې اکثره قربانیان هغه تنکي ځوانان دي چې د اوړي په یو تفریح کمپ کې دیره وو. د روسیې د تحقیقاتو ملي کمیټه وایي د 14 ماشومانو چې عمرونه یې د 12 او 15 کلونو ترمنځ وو د هغو د لارښود مړي موندل شوي دي. دا پیښه تېره شپه د فنلند سرحد ته نږدې د کارولینا په جهیل کې شویده. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په ختیځ اروپا کې د ناتو پوځي تمرینات د جګړې د اور بلول بللي او انتخابي پریکړه. فرانک والټر شتاینمایر همدارس ویلي چې که د اوکراین د سولې په بهیر کې د پام وړ پرمختګ راشي نو باید پر روسیې لګول شوي بندیزونه لرې شي. خغل شتاینمایر د سرګندونې په هغه مرکه کې کړی چې پرون خبره شوه د روسیې په وړاندې په دریز کې د نوموړي سرګندونې د جرمني په حاکم ائتلاف کې د سرګند درس نخ غنل کیږي. دا اتر دې دمت افغانستان سیمه یو نړی مهم خبرونه.
تاسو آزادی رادیو ته غوښست. د افغانستان او پاکستان استازي نن په اسلام آباد کې د دوړې هیوادونو پر لاندې جمنو اړیکو سره خبرې کوي.
پاکستان د افغانستان د نوي حقیقت او د نوي واقعیتونو سره ومن او د افغانستان سره د من حیث یو هیواد، من حیث یو ملک او من حیث یو ستر ملت خپله روښانه باورمندي لري، حساب او کتاب.
په کابل کې نن سهار وختي ځانمرګ بری تر لسو زیات نیپالیان وژلي. یو افغان څوک وهونکی په چک جمهوریت کې د بوکس اتلولي وګټله.
په تلورم راوند کې لاس مې خوک شو، دا ښي لاس مې د شپږ نو راوند یو لاس سره مې جنګ وکړو او دا پوینټ باندې مې وګټو.
د کندز اوسیدونکو وایي د روژې له راتګ سره د ضروري موادو بیې لوړې شوي.
ګنور کې شروع کې اسلامي د سینا دال د نرخونه ټیټ راولي، ولې په افغانستان کې نرخونه جګ ولي. موږ دولت د قضا کو چې بیا هم لږ کنټرول کړي.
د اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار دغه راز د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کوو. ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین نن د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د وروستي کړکیچ په اړه په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې د پاکستان د متقاعدو پوځیانو ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان له استازي حکمت خلیل کرزي سره په کتنه کې دي د انډول مامورین د پاکستان استازیتوب وکړي. خو د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان د حکومت پریکړه همدا ده. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په داسې حال کې اسلام آباد ته ځي چې پاکستانی چارواکي د تورخم د جګړې له کبله سخت په غوسه شوي دي. په تورخم کې د افغان او پاکستانی ځواکونو له نښتو وروسته اسلام آباد د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ته بلنه ورکړې وه چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکیچ د حل په اړه د بحث لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. خو د افغانستان حکومت وپتیله چې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی اسلام آباد ته واستوي. دې پریکړې د پاکستان د پوځي کړیو سخت غبرګون پارو او د متقاعدو پوځیانو ټولنې پرون په خپل غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو پر وزارت سخت انتقاد وکړ چې ولې افغان استازي ته د سفر بلنه ورکړې. د ټولنې که څه هم پریکړې رسمي حیثیت نه لري، د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغانستان له استازي سره خبرو ته دې د هغه انډول د ټیټې کچې مقام واستوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د ټولنې همدرز د تورخم په جګړه کې د پاکستان د لوی درستیز جنرال راحیل شریف سخت دریز ستایلی او ویلی دی چې د افغانستان استازي ته د بلنې له ورکولو مخکې پاکستان باید د خپل ګاونډیتوب خوند افغانستان ته ورسکلای وای. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند وای د اسلام آباد غونډې ته د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال په کچه د پلاوی د استولو پریکړه د حکومت لخوا شوې ده. تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه وروستۍ جریاناتو ته په پام سره شوې. د پاکستان د متقاعدو پوځیانو د ټولنې د دریس په اړه ښاغلی غورزنګ وویل دای تمل لري چې پاکستان باید له افغانستان سره د نویو واقعیتونو پر وړاندې چلند وکړي.
د پاکستان پوځي ماهرین او متقاعد جنرالان دی په دې پوه شي چې افغانستان د اتیایم کلونو یا د نویم کلونو افغانستان نه دی. زموږ خواهش دا دی چې پاکستان د افغانستان د نوي حقیقت او د نوي واقعیتونو سره ومن او د افغانستان سره د من حیث یو هیواد، من حیث یو ملک او من حیث یو ستر ملت خپل روشانه آیند، باورمندي لري، حساب او کتاب وکړي.
د پاکستان د متقاعدو پوځیانو ټولنې ظاهرا د افغانستان او هند اړیکو ته د اشاره په ترڅ کې ویلي د افغانستان حکومت د حقوق قدرتونو په ژبه خبرې کوي چې د دې ټولنې په وینا په سیمه کې د پراختیا غوښتنې اهداف لري. د دې څرګندونو په ځواب کې د ملي امنیت د شورا د ویان ښاغلی غورزنګ ځواب داسې و:
موږ په خپل بهرني سیاست کې د هیڅ چا فشار لاندې نه یو او نه د چا فشار منو، او دویم دا چې د ترګرۍ د ګواښون د ډېرېدو لپاره د دې پر ضرورت باور لرو چې د سیمې هیوادونه په خاصه توګه همسایګان او پاکستان دی د دې ګواښونو پر لمنځه وړلو کې د افغانستان سره همکاري وکړي.
د جنرال علي قلي خان په مشرۍ د پاکستان د متقاعدو پوځیانو ټولنې همدرز ویلي دي چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو په پلمه د طالبانو تسلیمېدل غواړي. تمه ده چې د اسلام آباد په نننیو خبرو کې به د تورخم پر جګړې سربیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ځینو نورو لانجمنو موضوعاتو او همدرز د افغانستان د سولې د بهیر د راتلونکي په اړه هم بحثونه وشي.
په راپور کې مو وویل چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان چارواکي د دواړو هیوادونو پر لانجمنو اړیکو او نورو اړوندو مسایلو خبرې سره کوي. د پاکستان په خاوره کې د نن د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدلو پر پاکستان په نړیواله کچه انتقادونه زیات کړي چې ګواکې د افغان طالبانو ملاتړ کوي او خوندي چاپیریال ورته برابر کړی دی. پاکستان وخت نا وخت په افغانستان کې په یو لړ بریدونو کې په لاس لرلو تورن شوی، خو اسلام آباد تل دغه تورونه رد کړي دي. په اسلام آباد کې افغان او پاکستاني مشران په داسې حال کې په خپلو کې نن خبرې کوي چې نن سهار په کابل کې ځانمرګي برید تر لسو زیات نیپالیان وژل. اسدالله لودین تفصیل وړاندې کوي له کابله. لودین صاحب، تر دې شیبې پورې نور څه جزئیات په لاس راغلي دي؟
ډېره مننه صالح صاحب. وروستي جزئیات همدغه دي چې د نن سهار په انتحاري حمله کې څوارلس نیپالي اتباع وژل شوي، پنځه ټپیان دي، او دغه راز په دې حمله کې پنځه افغان ملکیان هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې حمله سهار پنځه بجې او څلوېښت دقیقې د بنای په سیمه کې د همدغو نیپالي اتباعو د سپرلۍ پر موټر باندې شوې ده. دغه حمله د یو پلي انتحاري حمله کوونکي لخوا شوې چې په ساحه کې پلی روان وو، او کله چې د دغو نیپالي اتباعو د سپرلۍ موټر چې کاسترا ډوله موټر وو د تنګدې کېږي، دای په دې موټر باندې حمله کوي. د حملې مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو اخیستی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی په دې حمله کې بهرنیو اتباعو ته مرګ ژوبله اړولې او له شلو زیات کسانې وژلي او ټپیان کړي دي. بهرني اتباع چې نیپالي اتباع په دې موټر کې سپاره وو، دوی په کابل کې د یو شمیر سفارتونو او مهمو بهرنیو ادارو د ساتنې مسؤلیت لري. دوی له دې وړاندې هم په یو شمیر حملو کې هدف ګرځېدلي، او اکثره کومې حملې چې د بهرنیو ځواکونو د مرکزونو او دغه راز بهرنیو ادارو مخ ته کیږي، اکثره دوی پکې له دې وړاندې هم وژل شوي، ځکه چې دوی هم د اول کمربند کې د تلاشۍ مسؤلیت په اکثرو بهرنیو ادارو او سفارتونو کې لري. دا په کابل کې له روژې له پیل څخه لومړنۍ انتحاري حمله وه چې په دې شمیر مرګ ژوبله لري. خو د روژې په سر کې د ولسي جرګې غړی شیرولي ورداک په یوه بمي چاودنه کې په نښه شو، هغه ووژل شو. او له روژې مخکې بیا د کابل په لویدیځه سنډه د بغداد په سیمه کې د میدان وردګو د استیناف محکمې د سپرلې پر موټر ورته انتحاري حمله وشو چې هلته د میدان وردګو د استیناف محکمې یولس کارکونکي ووژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. د روژې لر رسیدو سره سم په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما او دغه راز د بشري حقونو کمیسیون او د علماو شورا ولسی جرګې حتی افغان حکومت خپل اجرایي رئیس عبدالله وسلوالو طالبانو وغوښتل چې پروژه کې دوی باید خپل وسلوال فعالیت ودروي او ترڅو افغانان د دروژې میاشت حداقل آرامه تیره کړي. خو هغه مهال بیا وسلوالو طالبانو وویل چې دوی به پروژه کې هم خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. نو د کابل د نننۍ حمله وروستي جزئیات هم دا دي که چیرې نوې جزئیات پیدا سو یا په تلفاتو کې تغیرات راتلل اوریدلو سره به په راتلونکو خبرونو کې شریک کړو.
بله، لودي صاحب، وسلوال طالبان د زیاتو حملو مسؤلیت اخلي، خو خپل تحلیل کوونکي چارواکي او څارونکي څه وایي چې په دې وروستیو حملو کې د چا لاس دی؟
بله، دغه حمله چې په کابل کې نن شوې د دې مسؤلیت هم طالبانو اخیسته. هغه حمله چې ابامي حمله البته چې د ولسی جرګې غړي شیرولي ورداک پکې وژل شو د روزي دوه کډرېم نیټه و، د هغې حمله مسؤلیت هم طالبانو واخیسته. دغه راز د بغداد په سیمه کې چې کومه حمله وشوه او له هغې نه مخکې د محافظت په دفتر چې د پل محمد خان په سیمه کې خونړۍ حمله وشوه چې ټول نړۍ په ساته باندې هغه حمله د رسنیو سرلیکو ګرځېدله، د هغې حمله مسؤلیت هم طالبانو اخیسته. طالبان تر ډېره کومې حمله چې انتحاري حمله او اهداف بهرنی ځواکونه او یا هم افغان امنیتي ځواکونه او یا هم افغان ادارې دغه مسولیت اخلي، اما ډیر کم داسې حمله کیږي چې دغه مسولیت کوم وسلواله ډله اخلي. نو تحلیل دا دی چې اکثره هغه حمله هم دغه وسلواله مخالفینو لخوا کیږي، خو کله چې دا جوته کیږي چې ډیر ملکیان پکې تلف کیږي نو بیا دغه وسلواله مخالف ډلې له مسولیت اخیستو څخه په شا شي او بیا دا زړه نه کوي چې دغه حمله مسولیت واخلي.
ډیر مننه اسد الله لودین. په کابل کې نن سهار په کابل کې په وزن جون کې برید کې 14 نیپالیان وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. چرواکي وایي چې په دې پیښه کې افغانان هم ټپیان سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
لس بجه ولس دقیقې سوي. اوس په اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې ورسپانو څه چاپ کړی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان او پاکستان ترمن د وروستیو راپورته شویو مسایلو په اړه مطالب خپاره کړي دي. ویساخ خپلواکي ورځپاڼې په خپل نننی غنه کې لیکلي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي که هر هیواد پر دوی برید وکړي پاکستان به ځواب ووایي. په مطلب کې راغلي چې عزیز له بی بی سی اردو څنګه سره په مرکه کې ویلي تورخم کې به د دروازې جوړولو چارې روانې وي. په دې سره پاکستان نه له افغانستان سره کومه هوکړه تر پښو لاندې کړي او نه هم له کوم نړیوال قانون نه سرغړونه کوي. په مطلب کې وړاندې د سرتاج عزیز له قوله لیکل شوی چې تر کومه د افغانستان او پاکستان ترمن د پولې پر سر د ادارې کوم سیستم نه وي رامنځته شوی، تر هغه مهاله به د ترهګرۍ، سختدریزۍ او قاچاقو په څیر ستونزې هوارې نه شي. ویسا په خپل یو بل مطلب کې د غشان لیکلي چې د هلمند په بهرامچه کې هم د پاکستان له لوري د تاسیساتو جوړولو چارې روانې دي. هیوا دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې د مسلې په اړه د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوسم غبرګون راخیسته دی. هیوا د کلی جنرال دوسم پاکستان ته ګواښ کړی چې لانجه دې نه راولاړوي او خبرې دې ومني او د خبرو نه منلو په صورت کې به د پاکستان پر ضد په عمل لاس پورې کړي. د مقالې لیکوال لیکلي دا په دې معنی ده چې که پاکستان بیا هم خبرو او پریکړو ته اهمیت ورنه کړي نو په لوی لاس غواړي چې د افغان ولس زور وازمایي. هغه زور چې د مقاله لیکونکو په باور لږ څه خوندې څو ورځې مخکې په تورخم کې وکوت. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې یو افغان پلاوی د تورخم د دروازې په تړاو د ستونزې د حل لپاره پاکستان ته ځي. کابل پوسټ لیکلي ټاکل شوی چې دغه پلاوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز په بلنه نن اسلام آباد ته ولاړ شي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزارت څخه په دې اړه په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه سفر کې به دواړه خواوې د پاکستان له لوري د یوې دروازې د جوړولو پر سر له راپورته شویو ستونزو سربیره د سرحدي چارو پر مدیریت او نورو مسایلو هم خبرې اترې وکړي.
افغان ځوان سوک وهون کې په چک جمهوریت کې په خپل وزن کې د سوک وهلو اتلولي وګټله. هلمند لوکوزی چې چکی اتل یجی یاروشته په نهو راوندونو کې ماتې ورکړه او په شپږ پېته کیلوګرام وزن کې د چک جمهوریت د بوکس اتلولي خپل کړه. په چک جمهوریت کې میشته هلمند لوکوزی چې د ازادي راډیو د پخوانی همکار مرحوم جانقا لوکوزی زوی دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل رقیب هغه بوکسر یاد کړ چې تر اوسه د پروفیشنل لاس مسابقې کړې وي. د مرکب پیل کې مرڅخه پرسنه کړي چې تیر مسابقه په څه شکل وګټله.
زما مسابقه په سپاک شپیته کیلوګرامو کې وه. یو چک پروفیشنل سره پنځلس مسابقې لرلو. زما درېیم مسابقه وه، هغې نوم یجی یاروش وو. په څلورم راوند کې لاس مې خوږ شو، دا ښي لاس مې. بیا شپږ نور راونډه یو لاس سره مې جنګ وکړو او دا پوینټ باندې مې وګټو. لاس راوند وو، هر راوند ما وګټو.
یعنی ټول راوندونه تا وګټل؟
ټول راوندونه.
دینه مخکې هم دغه سي مهمه مسابقې ګټلې په چک جمهوریت کې.
اوس پروفیشنل کریئر کې خو زه لاس درې مسابقې لرم. دا مسابقه ډېر مهمه مسابقه وه زما په پروفیشنل کریئر کې. په اماتور کې ما د چک چمپینشپ کې جنګ وکړو، خو دویم راغلم په اماتور کې. اوس پروفیشنل کې چمپینشپ نه وګټو. دا د چک باکسینګ یونین پروفیشنل اسوسییشن سره دا سانکشننګ لري.
پاینده کې هم کومې مهمه مسابقې په پام کې لري؟
دا بل میاشت کې په کاناډا کې جنګ کوم باربیډوس چمپین سره، او هغه هم ډېر مهمه مسابقه. اوس کوشش کوم چې یو بل ټایټل واخلم د دنیا کې.
لقب
کېدای شي هم دا یو کال کې دوه کال کې به یو اصلي سب ټایټل واخلم.
څه فکر کوئ چې څومره زمینه برابره ده د دې لپاره چې دغه لقب یا دغه ټایټل تاسو واخلئ؟
اوس خو چې دا ټایټل مې واغسته، اوس هر څوک وایي چې ما سره جنګ وکړي، او اوس چې کاناډا ته بېرته لاړ شم، زه خو زه چې مسابقه وکړم اوس په کاناډا کې خلکو پوهېږي اوس چې زه چمپیون یم. زه خو همدا بل رقم باکسر نه یم، که چمپیون یم بیا ټول خلکو ما سره وایي چې مسابقه وکړي.
بلې، خپله چا څخه زیات متاثره؟ یعنی څوک دې خوښېږي، محمد علي یا نور څوک وهونکي؟
زما همدا فلوید مې وده خوښېږي، یو امریکایي چمپیون دی او په ټوله دنیا کې هغه بهترین باکسر دی. محمد علی مې خوښېږي، خو اوس همدا شپږ کالو کې فلوید مے ودر مې ډېر خوښېږي.
له څومره وخت راهیسې د سوک وهنه یا دغه باکسینګ کوې؟
ما په باکسینګ په اووم صنف کې مې شروع کړو، اوس همدا لس کالو کېږي چې باکسینګ مې کوو.
د ازادي راډیو د پخوانی همکار ارواشاد جنقا لوکوزی زوی هلمند لوکوزی و چې د چک جمهوریت د سوک وهنه اتلولي وګټله.
خبریاست امریکا تر ټولو لوی او درنه اکتشافي سپوږمکۍ د مځکې مدار ته ولېږله. د امریکا یونایټیډ لانچ الاینس یا یو ایل ای د ان آر او ایل و دیرش په نوم سپوږمکۍ له فلوریدا څخه د مځکې مدار ته وتوغوله. د دې سپوږمکۍ ځانګړتیا دا ده چې شپږ زره اووه سوه اته پنځوس کیلو بار وړلی شي او د استوا کرشې د پاسه په مدار کې ځای پر ځای کیږي. د دې سپوږمکۍ سرعت د مځکې د ګرځېدو په اندازه دی، نو په مدار کې به یې موقعیت ثابت وي. دا سپوږمکۍ په فضا کې نه یوازې معلومات ټولوي، بلکې ژغ هم ثبتوي.
د کندز اوسیدونکو شکایت لري چې د روژې لراتک سره په دې ولایت کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې څو برابر لوړې سوي دي. اجمل آریان ورباندې رپورټ لري.
د کندز ولایت زیات شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې له روژې مخکې د خوراکي توکو بیې ډېرې مناسب او ارزانه وې، خو کله چې د روژې میاشت راغلې نو د توکو په نرخونو کې ډېر توپیر راغلی او د هر څیز نرخ ډېر لوړ شوی دی. د دوی په وینا چې له روژې مخکې یو قطعه خرما پنځوس افغانۍ وو، خو اوس اته افغانۍ پلوریږي. یوه کنده یخ څلوېښت افغانۍ وو، خو اوس یو سل شل افغانۍ ته رسېدلی. همدارنګه یو قطعه پنځه لیټرۍ غوړي څلور سوه افغانۍ وو، خو اوس څلور سوه شپېته افغانۍ ته رسېدلی. او همداسې د نورو خوراکي توکو په بیه کې هم لوړوالی راغلی.
د روژې پر رسېدو کندز ولایت کې د خوراکي موادو قیمت دوه چنده سوی دی.
نرخونه جګتلی دي، که غوړ دي او که وریجه ده او اوړه دي، تمام نرخونه جګتلی دي. د نورو کشورو کې اسلامي دسې نه ده، هلته نرخونه ټیټ راولي، ولې په افغانستان کې نرخونه جګ ولي؟ موږ دولت تقاضا کوو چې بیا هم لږ کنټرول کړي.
د هغوی په وینا چې خلک له ډیرو اقتصادي ستونزو او له ډیرو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي، ځکه ډیری خلک نشي کولی چې د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې هوارې کړي.
د میخي غوخ هم په 300 افغانۍ ده، د پسغه غوخ هم په 300 افغانۍ ده. دلته حساب نشته، دلته کتاب نشته. هر چا چې پالڅو باندې وپلورو خرڅوي، دلته نه خاروالی شته دی، ټاکلې نرخ شته دی، هیڅ شی نشته. ورو هر چا چې په هر نرخ باندې څو وپلورل هغه پلوري.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تنغړی امریدین ولی هم د خلکو دغه شکایت مني. بیا وایي چې دوی له اړوندو ارګانونو سره خبرې کړي څو په ښار کې د توکو نرخونه کنټرول کړي.
تا جایی که ما با تماس شدیم برای ما وعده سپردن که انشالله این کنترول بلند رفتن مواد ما میگیریم و جلوگیری میکنیم.
موږ په دې اړه له اړوندو ارګانونو سره خبرې کړي دي څو په بازار کې د توکو نرخونه کنټرول کړي چې ټول خلک د خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي، ځکه خلک وزګار دي او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. خو بلې خواته د کندز د ښاروالۍ چارواکي بیا وایي چې پخوا دا د ښاروالۍ دنده وه چې په ښار کې د ټولو خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي او دوکاندارانو ته نرخنامې ورکړي، خو په دې وروستیو څو کلونو کې له دوی څخه دغه صلاحیت اخیستل شوی دی. نو ځکه اوس مهال دوی نشي کولی چې په ښار کې د توکو نرخونه کنټرول کړي او پر دوکاندارانو باندې نرخنامې هم توضیح کړي.
ومردل چې په کندوز کې د روژې لراتک سره د خوراکي موادو بیې لوړې سوي او د خلکو شکایتونه اوچت کړي دي. د لوړ زده کړو وزارت ډاډ ورکوي چې په نویو تحصیلي ډیپلومونو کې په بشپړ توګه د جال مخه نیول سوې ده. د دغه وزارت ویان پرون ازادي راډیو ته ویل چې د لوړ زده کړو په خصوصي پوهنتونونو او موسسو کې په ښه توګه د ډیپلومونو د ویش په هدف پر یوه میکانیزم کار روان دی. ناجي صاحب د لوړ زده کړو وزارت له ویان فیصل امین سره مرکه کړې او په سر کې د دغو ډیپلومونو د جزئیاتو په اړه پوښتلی.
زره ډیپلومونه د جرمنی د هیواد نه چاپ شوی دی او افغانستان ته رسیدلی ده. اوس وزارت تحصیلات تالی کده هغه میکانیزم د توزیع نهایی شوی ده دولتی او خصوصي پوهنتونو لپاره، او دا تقریبا شپاله سکیوریتي بخشونه لري چې دا تضمین کوي چې جعلی ډیپلومونه د منطقه په کچه کې دا باید چاپ نشي، تزویر نشي، جعل نشي، ډیپلومونه مطلق نهایی شوی ده. انشاءالله هغه کار شوه یا طرز العمل د توزیع قربان د کار جریان لري، ځکه چې تاسو پوهیږي چې میکانیزم د توزیع د ډیپلومونه، ځکه چې دا نوې ډیپلومونه ده او دا په ډېره ښه سکیورټي باندې چاپ شوې ده چې په منطقه کې هیڅ کشور نشي کولی چې دا ډوپلیکیټ کی یا جعل کی یا تصویر کی یا چاپ کی. دغه میکانیزم نهایی کیږي او انشاءالله توزیع کیږي.
د دغو ډیپلومونو د توزیع دقیق نیټې په اړه که معلومات راکړئ.
مهمترین مسله تحصیلات عالی وزارت ته هغه میکانیزم ده چې باید یو ښه میکانیزم، مثبوت میکانیزم او مطلوب میکانیزم باید ما ولرو. اوس میکانیزم د توزیع بالکل متفاوت شوی ده، موضوع باندې کار جریان لري. همدغه کار چې خلاص شي، خصوصا د خصوصي په برخه کې مونږ ډېر جدي هستو او دولتي بخش کې چې خدای نخواسته چې مشکل پیش نشي، ځکه چې ډیپلوم تاسو پوهیږي چې اوس دغه ډیپلومونه متفاوت ډیپلومونه ده، خاطر نه لږ په دقت سره دا توضیح کیږي.
د جعلي ډیپلومونو مخنیوي لپاره تاسو به کوم اقدامات وکړئ؟
او ډیپلومونه چې چاپ شوی ده د جرمني په هیواد کې چاپ شوی ده، دا ډیپلومونه اطمینان ورکوم تاسو ته چې هیڅ جعل او تزویر نشي کېدای، چې دغه سکیورټي دا چې لري تقریبا شپاله میارونه دغه ډیپلومونو کې په نظر نیول شوی ده، او هیڅوک دغه د منطقه په سطح کې هیڅ کشور نشي کولی چې دا ډیپلومونه جعل کړي. زموږ تشویش دا ده چې دغه پخوانی میکانیزمونه چې د توزیع په برخه کې و، توزیع لپاره چې په پام کې نیول شوی و، هغه میکانیزمونه لکه ساده میکانیزمونه و. اوس لایحه او دغه میکانیزمونه چې مونږ انتخاب کړي و دا لکه مطمئن او جدی ده چې داسې نشي چې خدای نخواسته څوک سوء استفاده وکړي یا مثلا دغه ډیپلومونه ناوړه ګټه واخلي. خاطر نه یو کمیسیون ور باندې کار کوي، ډیپلومونه په وزارت تحصیلات عالی کې ده، مونږ تسلیم شوو دغه ډیپلومونه، هغه پروسه د تدارکاتي پروسه ختم شوې ده، او مهمترین مسئله مونږ لپاره هغه میکانیزم، لایحه او طرحه ده چې څنګه وکولی شو چې د سوء استفاده نه جلوګیری وکړو.
دغه ډیپلومونه به کومو ژبو چاپ شوي او پاتې نور ډیپلومونه تحصیل کله راځي؟
ملي او بین المللي ژبه دي، او تقریبا 8000 ډیپلومونه رسیدلې ده، او تقریبا 1,000,000 ډیپلومونه ده چې په تدریجي ډول باندې دا هغه قرارداد او هغه تای مراحل او انتقال تکمیل کیږي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین و چې د نویو تحصیلي بورسونو یا د نویو تحصیلي ډیپلومونو پر جزئیات یې د ناجی صفایي پښتني ځواب ولې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاستې خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي هر ورځ پر همدغه صفو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سي
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي د ګوډي اچار او د لوبول میدان خو لس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجی صافی نوري
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د نن سهار په انتحاري حملې کې 14 نیپالي اتباع وژل شوي او د 15 نیپالیانو په ګډون 4 افغانان ټپیان دي په پام کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان او پاکستان د کړکیچنو اړیکو په اړه خبرې وکړې افغان چارواکي وایي هرات ولایت ته د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر له سفر وروسته دوی هیله مندي چې په روان کال کې به د ټاپي د پروژې مقدماتي چارې بشپړې شي مرستندوی ټولنې د عراق د فلوجې ښار هغو زرګونو ملکي وګړو ته د مرستو پر سوالو کې له ستونزو سره مخامخ دي چې د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکي ګون احتمالي کاندید ډونالد ټرمپ وایي متحده ایالات د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره باید پر مسلمانانو د نظر ساتنې یا پروفایل له تجربې څخه د کار اخیستلو په اړه جدي غور وکړي او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په ختیځ اروپا کې د ناټو پوځي تمرینات د جګړې د اور بلول بللي او انتقاد یې پرې کړی
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوري د ګوډي اچار تفهی پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي د لوب له میدانه سپورټي پروگرام کې دا ور د ټیکوندو د افغان لوبغاړو د اتلولۍ په اړه راپور اوري لدی هم خبرې چې د اولمپیک په اونۍ کې د اولمپیک ملي کمیټه تیاریاں لري خو تر هغه مخکې د الیاس دایي راپور اوري چې د جګر رضاپولو سیمو د ماشومانو پر سپورټي فعالیت برابر کړی دی
دزی او سوال نشته د دې سیمه د ماشومانو د بلتون وس نه لري دلته ټول سیمه ماشومان یو ځل څو میاشتې وړاندې د جنگ د پیل پر مهال خپل کلی کور او شونځي پرېښېده دې ځکه بیروبار نسته ډیر کم کسان په ټو او د سمال پر سر د ونو تر سوري لاندې ناشته زه د شکرګا څخه یو 10 کیلومتر لري د نادلی ولسوالۍ د چنجیر د شمالي او جنوبي کلی ترمنځ د پلی لرزانک په خوړ کې د ماشومان لخوا د کرکټ د وینسبی په زړه پورې سیالي ننداره کوم د دې میدان هوا ډزو او مځکه د ماشومانو نارو خوشاله ونیولې ده د کرکټ د لوبي ته چیرمه د ملي اردو ضربتي ټانګونه او د ملکي کسانو رخصې او موټرونه ګډ تګ راتګ کوي دلته د پلاو سړک د جوړونې چارې هم روانې دي خو د ماشومانو د کرکټ د لوبي د سیلانیانو او بازي کوونکو په نسبت دوغه تشويش ډیر دی وسلوال د چنجیر څخه تر ګرشک پورې د جوړیدونکو سړک پر کارګرو او موټرونو خال خال ډزې کوي خو د ماشومانو د کرکټ د سیالي پر نندرچانو نه د دې ځای د کرکټ په سیالي کې بخت ماشومان ډیر منظم نه دي ټول په دې رنگارنګ جامو کې څوک لټ سر خو د جنو سپینې خولي پر سر دي د هکل پنوم د یو نکلن ماشوم کورنۍ د نادلی د وشیرانو د کلی څخه د چنجیر جنوبی کلی ته بي ځای سوی ده د اوس خپل ټیم جوړ کړی او هر ورځ د کرکټ د نورو لوبډلو سره سیالي کوي
د مکتب خوند خونسته مکتب غایوي غاینوي د موږ د کلی څخه خپل کلی سره ورسوي د چکان څخه موږ ټیم پورا دی کته هم موږ کې کرکټ په میدان کې سیلانیان ډیر وي خو موږ خپل کلی را چپاتې د چکان څخه د مکتب په پاتې دی دا خو شنه دی
کلی وی خو جنگونه او نامنی ډیر دوستانه او کورنۍ سره بیلوي نو لبلی خو د امدی جنگونه ورستوی نامنوی لامل د هلمند بیلابی رسیم داسې ماشومان سره ځای سوی دي چې په خوا تر دې یو بل نه پیژندل د چنجیر دا کلی او د کرکټ دا میدان د شمال او ختیځ لار خدای وسلوالو سره د افغان ځواکونو امنیتي کمربند ته 200 متره چیرمه موقعیت لري. د چنجیر د لیسې د څلورم ټولګي زده کوونکی عبدالقدیر بیا د مسابقې په ورځ د ډزو د ډیرېدو په صورت کې د میدان څخه د سیلانیانو په وتلو خفه کیږي. قدیر په خولو ډک مخ په ډیرو عادي خبرو کې هم خاندي. دی د هغه ورځو چې بدې راځي داسې کیسه کوي:
موږ هر وخت دلته لوبه کوو چې یو وخت یو وخت لوبه پاتې سي ټکان دلاسه چې ټکان کیږي سیلانان لاړ سي لوبه پاتې موږ هم لاړ سره کورو سره کله اجازه ورکوي کله نه ورکوي لوکان پوره نه وي بعضې کورنۍ نه ورکوي اجازه ټکان باندې کې نشته.
په لاس د تختو څخه د جوړو سوو بډونو د بایسکل د توپ له ربړونو څخه جوړو سوو توپونو او د ماشومانو همت د دې ځای ګڼ نور ماشومان او عام وګړي سرګرمه کړي دي. ماشومان لوبه کوي او ځینې کسانې نندارې ته ناست دي. دوی لا تر اوسه خپلو لوبډلو ته خاص نومونه نه دي ورکړي. هیکل چې نسبت نورو ټیمونو ته یې تکړه ماشومان راټول کړي دي د بیډ او توپ له نیستۍ شکایت کوي. دی وایي کله کله یې د نورو لوبډلو څخه امانت واخلي خو لوبه یې نه وي خلاصه کړې چې بیا ترې غواړي. دی د کرکټ بورډ د پاملرنې غوښتنه کوي:
موږ په تخته کو بازی کوو، د بیډو مشکل لرو، وکټ نه لرو، بالونه نه لرو، موږ په دغو کو په پلاستیکانو سره غوټ کو بالونه کرکټ پکوو. یو څوک ګای وخت بیډونه راکي، یو څوک بیا راته وخت بیا نه راکي.
ویل کېږي اوس د کرکټ وسایل په افغانستان کې هم جوړیږي او ارزانه هم دي. خو د هلمند د کرکټ بورډ مشر محمد حسین پولادوال وایي په ښار کې دننه او په ولسوالیو کې په سلګونو ټیمونه لوبې کوي، اما ډیر کمی د دوی سره راځي سر دي. پولادوال د چنجیر د ماشومانو سره د بیډ او توپ د مرستې ژمنه ونه کړه. ویل د افغانستان د کرکټ بورډ څخه به غوښتنه وکړي چې په هلمند کې د ماشومانو د کرکټ په برخه کې د ماشومانو لوبډلو ته توجه وکړي.
رسمي ټیمونه خو ډیر دي، خو یو هغه ټیمونه دي چې هغه په هغه بینالمللي سطح لوبې کې یا د هارډ بال بازیانې چې کوي هغه په هلمند کې 14 لوبډلې دي. نور د ټینس بال لوبډلې د سلو څخه زیاتې په هلمند ولایت کې چې دا اوس هم یو ټورنمنټ د هغه هارډ بال یا هغه اول نمبر ټیمونه چې د هغوی د خلاص اوس یو بل ټورنمنټ د سلوروش لوبډلو یعنې د بې لوبډل د شروع دی. که موږ وغواړو چې دا ټورنمنټونه داسې یو رقم شروع کړي او د شروع کړو د سلو څخه هم دا لوبډلې ډېرېږي چې خوشبختانه اوس په ولسوالیو کې هم لوبډلې لري. د پګریش کې تاسو ته معلوم دی په پرنپس ولسوالۍ د پاغې کې هم تر شل 25 لوبډلې دي. همدارنګه په نادالي ولسوالۍ کې ستا په ګرمسیل کې ستا په ناوه کې ستا په مرجه کې هم مخکې وي، خو اوس چې حالات خراب شوی دي هغه کسان چې هغه زموږ نماینده دي د مرجه ولسوالۍ هغه وشار تر هغه لري کچیرې بیرته ولسوالۍ آرام شي نو ورته به بیرته خپل لوبډلې فعالیت کوي.
په خو به وځي د جمعې په ورځ د ولسوالیو او کلو په هوارو میدانونو کې ماشومان لوبي کول، خو په دې ورستیو کې چې ګرمیش د سیمې نامنه سوي دي شونځي تړل سوي او په یو شمېر سیمو کې ګڼې بې ځایه سوي کورنۍ سره ځای سوي، نو هر میدان وان ځینې کوڅې د ماشومانو ډکې وي او د کرکټ لوبي کوي. شاید په ډېرو سیمو کې د ماشومانو له اروا غوښتنو صرف نظر کېږي، خو په چنجر کې د کرکټ په دې میدان کې چې کله د ماشومانو څخه د دوی د غوښتنې وپوښتې نو امن او پر ډزو بندیز غواړي.
دلته اوس هلکان ډېر موږ پخوا چې نفر نه و، موږ خپله کور دوه نفر درې نفر وتلو، اوس هلکان ډېر سوي دي، موږ پېژنل نه چې لوبه کې راسره که څه چې امن راشي موږ خپل کور ته ولاړ شو، بیا هم موږ دغه میدان تر کلاس کرکټ کولی شو.
دروان جنگ دواړي غړي شاید دا خبرې بابیز وبول، خو دلته ډېرې کورنۍ او په زرګونو ماشومان یو ورځ خپل اصلي کورونو او کوڅو ته د ستنېدو فکر کوي. د کرکټ سره د دې ځای د ګڼو ماشومانو مینه شاید پر تلویزیون د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لیدو سره تړاو ولري، خو ډېر ماشومان وایي په سختګي او کلیوال ډول د کرکټ د بیډ او توپ جوړول نسبت د فوټبال وسایلو ته اسانه دي. دا یوازې په نادالي کې د یوه واړه کلي ماشومان نه دي چې د نامنویو له وجې په نورو سیمو کې سره یوځای سوي په کرکټ کولو وخت تېروي او د نامنویو څخه رنځ وړي. د ښارونو څخه د هلمند د لیرو سیمو پراته ماشومان د پراخه او دوامداره نامنویو څخه د کرکټ ښوونځي او ان آزاد تګ راتګ څخه محروم دي او د بل هر ولایت د ماشومانو په نسبت ډېره قرباني ورکړې ده. د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر د معلوماتو له مخې د روان کال د ثور د میاشت رئیسې د 103 تنه ملکي تلفاتو څخه د 111 ښځو او ماشومان په منځ کې 21 ماشومان دي چې د روانو جنګونو له امله خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
د لوبو له میدانه
شه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو میدان سپورتي پروگرام در نوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدر من اوریدونکو په دغه پروگرام کې اوري چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړو چې په جرمني کې پناه غوښتون کې شوی دی او کډوال شوی دی د بکتال کپ سیالیو کې د سرو زرو میډالونه ګټلې دي دا هم اوري چې دا د اولمپیک اونۍ ده د افغانستان اولمپیک د اولمپیکي سیالیو لپاره څه تیاری لري په دې اړه درته د اولمپیک د ملي کمیټې له رئیس ظاهر اخبار سره مرکه اورو خو تر اوسه مخکې راځو رپورټ ته په جرمني کې افغان پناه غوښتونکو تکواندو کارانو په بکتال کپ سیالیو کې د سرو زرو شپږ میډالونه وګټل په جرمني کې د تکواندو فدراسیون استازي احمد شاه فیضی ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د جرمني یو شمېر ایالتونو او درې اروپایي هیوادونو برخه اخیستې وه چې د افغانستان په استازیتوب یولس لوبغاړو پکې برخه واخیسته خو د تکواندو د ملي ټیم یو غړی مسعود کریمی چې اوس په جرمني کې دی وایي د افغان لوبغاړو ستونزو ته هیڅوک پام نه کوي او په ډیرو سختو شرایطو کې لوبې مخته وړي په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته په جرمني کې هغه افغان لوبغاړو د تکواندو اتلولۍ وګټلې چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي او د ډیرو یې برخلیک نه دی معلوم په جرمني کې د تکواندو فدراسیون استازي احمد شاه فیضی ازادي راډیو ته وویل چې یو لوس افغان لوبغاړو په بکتال کپ سیالیو کې برخه واخیسته چې شپږ د سرو زرو میډالونه په غاړه کړل
مسابقات بکتال مسابقات ایالتي بود که در این مسابقات ایالتي بعضی کشورها را دعوت میکنند
د بکتال سیالی ایالتي لوبي وي ځینو نورو هیوادونو لوبغاړو هم پکې برخه اخیستې وه په دې لوبو کې یو لوس افغان کډوال لوبغاړو برخه واخیسته لدی ډلې شپږو د سرو زرو دوه د سپینو زرو او درې د برونزو میډالونه دغو افغان لوبغاړو په غاړه کړل په بکتال کپ سیالیو کې محمد جواد لکزایی مصطفی شاهدانی محمد یوسفی سمیم جامی ادریس حسینی د سرو زرو میډالونه محمد سینا علی رضا محسنی د سپینو زرو او محمد خالق وایس محمدی او متین کاکړ هم د برونزو میډالونه په غاړه کړی دي په بکتال کپ سیالیو کې د تونس بلجیم هالند او جرمنی هیوادونو درې سو شپږ لوبغاړو برخه واخیسته چې د جون په دویمه اونۍ کې لوبې وکړې که څه هم په جرمني کې د تکواندو فدراسیون استازی احمد شاه فیضی د افغان لوبغاړو پیاوړتیا د ډاډ وړ بولي خو وایي چې هیڅ یو دولتي اداره او یا هم افغان سفارت ورسره مرسته نه کوي د ښاغلي فیضی خبره د تکواندو د ملي ټیم یو لوبغاړی سید مسعود کریمی هم کوي ښاغلي کریمی له جرمني څخه ازادي راډیو ته وویل چې د ستونزو له امله افغان لوبغاړي اروپا ته کډوال شوي خو دلته هم سره له دې چې د افغانستان په نوم په لوبو کې برخه اخلي څوک یې قدر نه کوي
کشور ترک
کنیم لدی چې په افغانستان کې مستونزې درلودې د تاړ شو چې له هیواد ووزو لوبغاړي په ډیرو سختو شرایطو کې لوبه تورزی چمتووالی نیسی د افغانستان د بیرغ او نوم لپاره لوبي کوي خو متاسفانه د افغان دولت سفارت او قونسلګری له خوا او د ورزشي دارو د څنګه له خوا چې دلته دی د لوبغاړو لپاره هیڅ پاملرنه نه کیږي خغلی کریمی وایي که شرایط ورته برابر شي په جرمني کې مش تکواندو کران به د افغانستان په نوم په ډیرو لویو لوبو کې برخه واخلي او ډاډه دي چې ښه پایلې ترې اخیستلی شي د تکواندو د ملي ټیم او ځینو نورو رشتو لوبغاړي وروسته له هغه د زرګونه افغانانو تر څنګ اروپا ته کډه شول چې په افغانستان کې ناامنۍ زیاته شوې او هم د لوبغاړو او ځوانانو ترمنځ د وزګارتیا کچه اوج ته ورسېده د ورزشي چارو کارپوهان بیا ټینګار کوي چې دولت باید هغه لوبغاړي چې بهر ته تللي دي له یادونه باسي او هڅه دې وکړي چې هغوی ته د افغانستان د راتګ زمینه برابره کړي او په لویو لوبو کې ورته چانس ورکړي د بدني روزنې د پوهنځي استاد او ورزشي چارو کارپو ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان تکواندو کاران ډیر غښتلي دي په نړیوال جامونو کې په آسیایي کپونو کې اولمپیک لوبو کې ډیر غټې لاسته راوړنې لري او هغوی باید هیر نشي هغوی باید دوباره افغانستان کې راشي او انتخاب شي په ملي ټیم کې او باید ګډون وکړي په مسابقات د اولمپیک کې او ان شاء الله هغوی ډیر ښه کولای شي چې د افغانستان نوم لوکی او باید دا غوینه ډیر ورزش مسولین باید پاملرنه وکي او دا غوینه ملاتړ وکي
کغلی شیزه ترنګار وکړ چې کګیلمن افغان لوبغاړي برته په خلاص شي او د افغانستان په نوم لوبي وکړي لری بنوي چې یو ځل بیا نه یوازې په تکواندو بلکې په نورو ورزشي رشتو کې به هم د افغانستان نوم د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په سر کې راشي رپورت مو په تکواندو برخه کې د افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه وورید اوس به هم ورشو د اولمپیک د ملي کمیټې د رئیس ظاهر اخبار څرګندونه ته له ښاغلي اخبار سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړې او په سر کې د اولمپیک د اونۍ د ارزښت او د هدف په اړه پوښتنه کړې
تاسو پیګه چې اولمپیک یو قدیمي نوم دی چې اوله مرتبه په یونان کې دغه نوم ایجاد شو چې اوس هغه نوم چې د اولمپیا په نوم دی د یونان په یو دخت کې حضور لري چې هغه اوس ثبت یونسکو او ثبت میراث های جهانی کېدی دغه نوم. خوشبختانه چې اوس په هر کال کې په اکثریت کشورو کې دغه اولمپیک نوم تجدیلیږي او په افغانستان کې همیشه په ډیره شانداره مراسمو کې دغه د دې ورځ تجدیل د ځوانانو له طرف نه او د اولمپیک د مسلونو له طرف نه دایریږي. ولې بس پښتانه چې په دغه اواخرو کې یو تعداد اشخاص افراد د رئیس جمهور له نوم نه او د رئیس صاحب اجرایی له نوم نه ډیره بده استفاده کړی دی چې اوس تقریبا د افغانستان د اولمپیک او د ورزش نوم د ملي او د بین المللي په کچه کې ډیر متاثر شوی دی. ولې خوشبختانه چې په دغه اواخرو کې زمونږ تیم د دې توان را پیدا وکړ چې آسیایی شورا ته، جهانی شورا ته، بین المللی جامعه ته را قناعت ورکړو چې افغانستان کې جنگ دی، نه هغه قوانین دست کلک بونیسی او په افغانستان باندې تطبیق کړي. مونږ کوښښ کوو چې د دغه ورځ تجلیل په دغه شپه ورځ کې ډېر او شاندار تجلیل بونیسي په کابل کې. او همچنان خوشحاله یم چې د برازیل مسابقات یا د اولمپیا مسابقات چې پنځوس ورځې پاتې دي په دغه مسابقاتو کې افغانستان هم د دې توان را پیدا کړي چې په دغه مسابقاتو کې اشتراک.
اکبر صاحب، د افغانستان اشتراک ته بیا راځو، خو اول پوښتنه هم دا دی چې د اولمپیا ونۍ چې هر کال لمانځل کیږي، خو په اوسنی کال کې نور نړۍ کې هم د دې تجلیل کې کم رنګ راغلی، دا څنګه او دا ولې؟
زه فکر کوم چې اوس په خپل برازیل کې یو ډېر غټ ستونزه موجوده ده. اوله یو همراز راغلی دی چې دغه ډېر نگران کننده ده، او بل چې پرون ما د بی بی سی لاره نه دغه خبر را پخ شو چې برازیل د دو مسابقات توان نه لري، هغه اقتصادي بودجه کم شوی دی. و همچنان په بعضو ملکو کې مسلمان بعض خبر دی، اما ممکن مهم دلته دی چې موږ په خپل ملک باید دغه مسله را تجدیل کړو. متاسف چې تر اوسه پورې تجدید شوی نه دی، انشاءالله په دغه هفته کې به تجدید شي.
او وروستی پوښتنه اخبار صاحب، چې د افغانستان اولمپیک پلانونه، د افغانستان کوم ټیمونه دي چې اولمپیک کې به اشتراک وکړي، او د افغانستان اولمپیک پلانونه د دې ټیمونو لپاره څه دي؟
خوشبختانه چې په دغه مسابقاتو کې زمونږ د اتلتیک ټیم چاو نارینه دی او ښځینه دی په دغه مراسم کې به اشتراک وکړي. مونږ تلاش کوو چې اوس زمونږ د بوکس د مشتنی ټیم باکو کې دی، امیدوارم چې سامیه ونیسی یا وایت پاور لاس تراولی. پهلوانی هم داسه جیدو و وزنورداری پندغه شکل. آرزومان دویم چې افغانستان د دې توان را پیدا کی چې یوازې خپل بیرق په دغه مسابقه کې د نور ملکونو په منځ کې وساتي.
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو، دا پروگرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل یو مزستف یو لاس تانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. خې شی به ولره.
اچار اچار اچار
د چې شي اچار
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خو ګوري دونکو سلام، سکل کا پروژه کې ګرمي ډیره ده، نو ګرانی هم له اسمان سره خبرې کوي. دا ځکه چې د دوه سری حکومت ګرانۍ ته هم هیڅ پام نه دی. چې حکومت چارواونه لري له ګرانۍ به څه خبر شي؟ بیا اوس خو دا بد رواج هم راغلی چې له هر محصول نه د یو څه په باب وپوښتې نو درته وایي به چې خیر و خیریت دی. وطن لکه د ګل غوندې تازه او آباد دی. امنیت خو داسې دی چې میاشې هم د حکومت له اجازې پرته نشي الوتلی. همدغو خبرو د حکومت دواړو سرونه آرام او بېغمه کړي دي. خپرونه له یوه ډی ډی آر شوي لړم زیکو یک سره په مرکه پیلو تر څو پوه شو چې ډی ډی آر څه کړي دي.
که دی لمړی ځان اوریدون کو تاورو پیژنې نو خوشاله بشو.
نوم می لړم زیکوک دی، لزار خور سره سر گروپم، اوس چې ډی ډی آر شویم نو د بری جنرالۍ په رتبه کې کار کوم.
څومره وسلې تسلیم کړي؟
د خپلو وسلو 80% می تسلیم کړي چې په هغو کې سلور بی کنداغه واغه کلاشینکوف و چې کار یې نه کاوه. اته جاغرونه، 25 مرمۍ، 3 دانې بارچی، 2 زړې چانټې، یو لاسي چاړه او یو ششټقه چاقو.
نو اوس دغه څو دانې پیکاوې، دوه دانې آر پی جی او ډېرې نور وسلې دي چې له کسانو سره دي، دا د چا دي؟
دا ټولې د ما دي.
نو ته خو وایې چې ډی ډی آر شویم.
شوم، خو دا وسلې مې بیا وروسته له ډی ډی آر نه واخیستې او همدارنګه خو مې له اول نه هم 40% وسله تسلیم نه کړه چې د ځان دفاع پې وکړم. البته دغه کار مې د ډی ډی آر د مامورینو په اجازه وکړه.
نو په دغه 40% پاتې وسلو کې څه شی دي؟
په 40% کې 8 میله آر پی جی دي، دوه وسط هوانو ندی، درې داشکی دی، یو بیم یو دی، 15 میله پیکا ماشیندار، یو سقیل گرینوف او تقریبا 98 میله کلاشنکوف او کلاکوف دی، لطه بانده 1 میلیون مرمه یو سره.
نو داغ 40% پات وصلی خود 80% تسلیم شوی وصلو چخه چو برابر زیادی دی، دا څنګه؟
په حساب نه پوهیږم، خو په دې پوهیږم چې وصلې څنګه ساتل کیږي.
نو د ډی ډی آر معنی څه شی شوه؟
معنی یې همدا ده چې 80% وصلې مې تسلیم او 40% مې د ځان د دفاع لپاره وساتلې.
په آینده کې څه اراده لري؟
ته ودرېږه چې زار خور څه وایي. سرتنبه سړی دی، په وو نه یې سړی نه پوهیږي.
نورو وسلوالو ته څه پیغام دی؟
دا پیغام ورکوم چې خپلې له کار لوېدلې وصلې دي ډی ډی آر کې، هم به یې نوم ښه وي او هم به یې ثواب وشي، ځکه چې د دولت خزانې ته به یې یو څه ورکړی وي او د نورو جوړو په چل خو خپله پوهیږي. زه به نو څه ورته ووایم.
یو چې سړی روژه شي، بل شپې لنډی وي او بیا ازموینې هم شي، خامخا به نالایقان په نقل پسې ګرځي. خو دا چې د ښوونکو چال دی، مونږ یې درښیو، پام وکړئ.
پانی خبر هستم چې سبا مخام ته دی سالگره ده.
او کنه، نو بیا خوب دا چی توفه در تا وخلم چی تروس چار تا خیستی نی.
زوان جوانده دی پم بی.
نن خوب بیا دیر سخت آزماینه ده، نقل برا نکی؟
ولی درست نده ویلی؟
نه کنه، چی ویلی میوای چی غم بمیو.
نو چه ده کول چی درست نده ویلی؟
چت میکو.
لچا سره؟
لانیلا سره، لستوری سره، لشودیاری سره. اوله
نو هغه نه درته ویل چې د امتحان په ورځو کې چټ کوي او درس نه وایي؟
نه، هغه هم ویل چې ازموینه سخت دي. څه وکړو؟
نه، زه چاته نقل نشم ورکولای، ویریږم چې ګیر نشم.
زه مه ویریږه، خون کې تیر شپه ترې 12 بجو پورې چت را سره کوو، بیا مې فلم ور سنډ کړه، تر سهارې هغه کتلی دی. نن به سترګې مو نسي غړولی، دومره به بې خوبۍ بېغمه اوسه.
پام چې څوک نقل و نکړي، او که مې هر څوک په نقل ګیر کړل، پارچه یې څیروم او په شقه کې 0 ورته لیکم.
پاڼې، د انګلستان پایتخت کوم ځای دی؟
ښوونکي نه ویني.
نه ویني چې هغه ویده ده؟
پاریس.
د فرانسې پایتخت کوم ځای دی؟
کوره په ښوونکي مې ګیروي.
نه ویني چې خرهاری دی؟ ویده ده.
که ځان په ویدو اچولی وي او موږ په نقل ګیر کې، بیا یې څنګه کوې؟
مه ډارېږه، داسې ویده ده چې روژه ماتي ته به هم راویښه نه شي.
پارچه دې راکړه چې زر زر یې درته حل کړم.
واخله.
ته دغه د ما پارچه واخلې، دروغ لاس پکې وهه چې څوک پوه نه شي.
ښه.
استاد، پارچه نه ټولې؟
ټول حل کړې
او صاحب
شاباس چې نقل مو نه کړ کنه ما ټول رستل کو لکن جو ساده یې
او صاحب مونږ په ایدو چې ځان په ویدو اچولای
ڈالر ڈیری دو سرا سوالگران ہم ڈیر شول خو کلچ ڈالر بیر تا کم شول نو سوالگران نور ہم ڈیر شول لہم دے سوالگران زخمو دیو لحال خبرو السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی صاحب لیولر ولایت نه می ادی روختون ته راوړی دا پرون یې د زړه اپریشن وشو وینه ورته پکار ده ټول پیسې را سره خلاص شوې کده یو څو ډالر هم رسته را سره وکی ډیر مهرباني بودی وی
څه کار کوي
جی صاحب ماسلیم
په کوم پانځی کې
په انجینری کې
کوم مضمونونه لولی
جی صاحب ته خو سم امتحان را ناخلی نو وخت کیږي کې یو څو ډالر راکې چې وینه پی واخلم
چې دا سدانو درځه چې روختون ته لاړ شو هلته بل ډاکټر پوښتنه وکړو چې څومره وینه پکار ده درته وایم اخلم درځه
جی صاحب دا څه وایي ته به ولې پازابوم پیسې راکې زی په خپل اور ته اخلم
نه نه دا څه پازابې دل دی د ثواب کار دی باید ځان پازاب کړو
نه نه صاحب ته مزه خیر یوسی
نه نه حتمان در سره ځم کلار نشم هیچ آرامه که دای نشم
تا پا چه بلا و آختم اوز میده خدای پرده و کی رو جام ده و دروغ میام رو اختیار کی گی
چه چورت و هی؟ انجینیر سیب؟
آسه جی سیب نا وقت شوا ما ول چه اوز بمی دادی چالوی
زنو چه زو چه نا وقتا نشی
رازا جی سیب خو کده ما منی ده تا تلو تا جد نشتا
نا نا باید لارشم
چه دازه دنو زبلک چطک لارشم او پا دی بمی زیره وکم ده کرار رازا
نا زم پا منده در سرزم چه زر ور ورسیگو خدای مکره چه حال خراب شوی نوی
جی صاحب خدا سی وی چه پیسی ندر کوم نو دا شرموی موالی
نا نا پا دی که چه شرم ده لبی وزلو سرم رستا کول خو ثواب لري آغام پر روژه که دیر پا خوشحالی در سر ازم
اتوم را شاله انسان ده چی پشون که می نولی دله چه تری ونه تختم بل دول تری نخلاسی کم
چیر تاو خوزه ده؟
آجی صاحب جوانده دی دادی وینا خستلو نمخ که دی زما وینا وچکره زب مخ دی خواه دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی ستاره امینی حسین حکمت مسکا احساس او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانم خوارت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالی مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت